به من در شاه.
په افغانستان کې د سهار لس بجې سپیده خپرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اورئ چې د امریکا ولسمشر افغان پوځیان فوق العاده زړور سرتیري وبلل او د تروریزم پر ضد یې د هغوی جګړه وستایله. دا هم اورئ چې د پاکستان نوی صدر اعظم په افغانستان کې د امریکا پر نوې جنګي ستراتیژۍ انتقاد وکړ. د ازادي راډیوي مجله د دې خپرونې زیاته برخه جوړوي. خو اوس خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغانستان له امریکا څخه سپین چیکونه نه غواړي. په لوګر کې د دولت دولس وسلوال مخالفان وژل سوي. ملګری ملتونه په عراق کې د داعش د بشري جنایتونو په اړه د اسنادو او مدارکو پر راټولولو کې مرسته کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغانستان له امریکا څخه سپین چیکونه نه غواړي، بلکې پریکړه یې کړې ده چې د فساد پر ضد به مبارزه کوي، د سرچینو د ضایع کېدو مخه به نیسي او شفاف حساب کتاب به کوي. ښاغلی غنی د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د کتنې پر مهال خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ښاغلي غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې د ټروریزم پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو زړورتیا وستایله. وی ویل امریکایي ځواکونه د هغو سرتیرو مشري کوي چې د ټروریستي ډلو پر ضد کلکه مبارزه کوي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګر د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې د بدلون غوښتنه کوي. سیګر افغانستان ته د څه باندې 3000 نورو امریکایي سرتیرو د استولو په درشل کې په یو راپور کې وایي. متحده ایالاتونو ونس وای کړی په افغانستان کې چې د جګړو له کبله فساد او فقر په کې خورا زیات دی، پر دې پروګرام د څار د پیچلتیا او اندازې اټکل وکړي. د سیګر راپور چې پرون خپور سو د دې پروګرام د نیمګړتیا او د یادونې په ترڅ کې د سیګر د مشر جان سوپکو له قبل وایي چې په دې پروګرام کې د واحد حکومت د ارګانونو په توګه د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو ترمنځ د اقداماتو کمښت لیدل کېږي. راپور زیاتوي یو بل نیمګړتیا دا ده چې په کابل کې د امریکا د سفارت کارکوونکي پر دغه پروګرام د څار او د هغه د همغږه کولو لپاره د سفارت له خوندي ودانۍ نسی وتلی. سیګار خبرداري ورکړي چې د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې بدلون رانسی نو د امریکا 4 میلیارد ډالر مرسته به ضایع شي. د سیګر د معلوماتو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو له 2002 میلادي کال راهیسې د افغان ځواکونو د روزنې پر پروګرام او 1 میلیارد ډالر لګولي او اوس هم د کاله 4 میلیارد ډالر پر لګوي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي په محمد اغه ولسوالۍ کې د تصفیوي پوځي عملیاتو پر مهال 2 کلی د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه سوي دي. د لوګر د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سمونوال محمد ایوب وردګ ازادي راډیو ته وویل دغه پوځي عملیات تقریبا له 2 اونیو راهیسې روان دي.
په دې عملیاتو کې زموږ امنیتي ځواکو ته سپکې درندې سلاوې او یو تعداد مخالفین چې تقریبا 12 نفره چې د سرګروپي د خالد په نامه چې مشهور په هنزله و زموږ په دفګیري عملیاتو کې د بین تللی دی.
د لوګر د امنیت امیر وایي د محمد اغه ولسوالۍ په ځینو کلیو کې وسلوالو پټ مرکزونه جوړ کړي و چې د کابل ګردیز لوی لارې هم نامنه کړي و. د دې په وینا د لوګر امنیتي ارګانونو هلته عملیات پلان کړي چې اوس هم په سیمه کې روان دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون یې پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکو ته لار خلاصوي څو د داعش د وسلوالو پر ضد د جنګي جرایمو د بالقوه قضیو د پرانستلو لپاره له عراق سره د اسنادو پر راټولولو کې مرسته وکړي. امنیت شورا د یو تحقیقي ټیم تشکیل ته په لوی اکثریت رایه ورکړه. دغه ډله به له عراق سره د اسنادو او مدارکو پر راټولولو کې همکاري کوي. دغه اسناد او مدارک د هغو پیښو په تړه راټولیږي چې شایي د داعش ډلې لخوا سوي جنګي جرایم، د بشر دوستۍ خلاف جنایتونه او نسل وژنه وګڼل سي. د بشري حقونو یوې مدافع وکیلې عمل کلونی وویل دا د ټولو هغو لوریو لپاره یو تاریخي شیبه ده چې د داعش د جرمونو له کبله قرباني سویو ته د عدالت لپاره مبارزه کوي. په همدې حال کې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری د عدالت، بشریت او قربانیانو لپاره یو بریا وبلله. د داعش ډلې افراطي وسلوالو چې په 2014 میلادي کال کې د عراق ځینې برخې ونیولې په موصول او نورو نیول سویو ساحو کې د عیني شاهدانو په خبره ډله ییزې وژنې کړې د خلکو سرونه یې پرې کړي جنسي تیری او نور ظلمونه یې کړي دي ځینې قضیې په ویډیویي بڼه هم ثبت شوي او په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي دي د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پرون وویل امریکایي او روسي جنرالانو تیره اونۍ د اول وار لپاره په سوریه کې مخامخ سره کتلی دي امریکا او روسیا هڅه کوي په سوریه کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ټکرونو او تصادفي شخړو مخه ونیسي په سوریه کې د دواړو هیوادونو لخوا له داعش ډلې څخه د سیمو د نیولو لپاره پوځي مبارزه روانه ده په بغداد کې د امریکا په رهبرۍ د ائتلاف ویان ډګروال رایان دیلن په پینټاګان کې د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل دوی مخامخ بحث سره وکړ نقشې او تصویرونه یې خپلې مخې ته کښېښول شغلی دیلن ویل په سوریه کې روسي او امریکایي پلیو ځواکونو تیره میاشت پر یوه او بل د تصادفي ډزو د مخنیوي په هدف خپل پوځي عملیات د ټلیفون له لارې همغږي کول تر دې مخکې روسیې امریکا ته خبرداری ورکړی وو که د سوریې پر دولتي ځواکونو له هغو سنګرونو چې د سوریې په ختیځ کې د کردانو په مشرۍ د ملیشو په لاس کې دي حمله وسوه روسیه به هم سمدلاسه ځوابي اقدام وکړي امریکا د دغو کرد ملیشو ملاتړ کوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون هغه فرمان لاسلیک کړ چې پر یو شمېر افرادو او کمپنیو د بندیزونو له لارې د شمالي کوریا پر ضد اقدامات نور هم پراخوي شغلی ترامپ د جنوبي کوریا او جاپان له مشرانو سره تر کتنې مخکې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې خبرلانه ته وویل North Korea's nuclear weapons and missiles. شمالي کوریا اټومي وسلې او توغندي د نړۍ د سولې او امن لپاره یو جدي ګواښ دی او دا د منلو وړ نه ده چې ځینې د دې یاغي او جنایتکار رژیم مالی ملاتړ کوي. ترامپ زیاته کړه د نوي فرمان عملي کېدل به هغه سرچینې بند کړي چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د پیونګ یانګ هڅې تمویلوي. هغه د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته د وینا پر مهال د شمالي کوریا د ګواښونو په وړاندې توند دریځ خپل کړ د شمالي کوریا مشر یې راکټي سړی او یو انتحاري بللی و ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغانستان نور له متحده ایالاتونو څخه سپین چیکونه نه غواړي بلکې د امکاناتو د ضایع کېدو په مخنیوي له فساد سره د مبارزې او د دې هڅو د نتیجو د پوره حساب کتاب ورکولو ژمنه یې کړې ده ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وکتل شغلی ترامپ افغان پوځیان فوق العاده زړور سرتیري وبلل او د ټوریزم پر ضد د هغوی د جګړې ستاینه وکړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې
ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان له متحدو ایالاتو څخه سپین چیکونه نه غواړي بلکې پریکړه یې کړې چې د فساد پر ضد به مبارزه کوي د سرچینو د ضایع کېدو مخه به نیسي او شفاف حساب کتاب به کوي ښاغلي غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ترامپ سره د کتنې پر مهال خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې
موږ سپین چیکونه نه غواړو او د هغو کارونو د ترسره کولو پریکړه مو کړې چې په موږ پورې اړه لري د فساد پر ضد مبارزه د سرچینو او امکاناتو د ضایع کېدو د مخنیوي یقیني کول او د دې هڅو د نتیجو په اړه بشپړ حساب کتاب ورکول ولسمشر غنی په افغانستان کې د امریکا د هڅو ستاینه وکړه او وی ویل چې متحده ایالاتو د ټولو پوځي ډیپلوماټیکو او اقتصادي لارو چارو د کارولو لپاره هلې ځلې کړې چې افغانستان له څلوېښت کلن بحران څخه وباسي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې له ښاغلي غنی سره ګډ خبري کانفرنس ته خبرې کولې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو د زړورتیا ستاینه وکړه او ویل امریکایي ځواکونه د هغو سرتیرو مشري کوي چې د تروریستي ډلو پر ضد کلکه مبارزه کوي هغه زیاته کړه موږ په څو دلایلو په افغانستان کې پاتې یو چې یو عمده دلیل یې د هغو تروریستي شبکو ځپل دي چې په بېلابېلو دلایلو تر نورې نړۍ په افغانستان کې ډېر راټول شوي دي موږ هلته خپل کارونه په اغېزمن ډول ترسره کوو ولسمشر ترامپ همداراز یادونه وکړه چې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا شل تروریستي ډلې راټولې شوې او فعالیت کوي خو د زیاته کړه چې د جګړې اصول اوس بدل شوي دي د وویل افغان او امریکایي ځواکونو په افغانستان کې ډېره ټولو تروریستي ډلو ته سخته ضربه ورکړې ده په همدې حال کې ارګ وایي چې ولسمشر غنی او ښاغلی ټرمپ په دې کتنه کې د تروریزم پر ضد د جدي مبارزې او همداراز د افغان ځواکونو د تمویل، تجهیز او پیاوړي کولو په اړه خبرې وکړې. د ارګ رسمي ویبپاڼه په یو خبر پڼه کې وایي د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د افغانستان د قانونو په سکتور کې د امریکا د همکارۍ د ژمنې په اړه هم بحث وکړ. بیان د ښاغلي ټرمپ له قوله لیکي چې وایي متحد ایالات به د افغانستان د پرمختګ او هوساینې لپاره د افغانستان د قانونو په ګډون په بیلابیلو سکتورونو کې اقتصادي همکاري وکړي. د ارګ خبرپاڼه زیاتوي افغان ولسمشر د هیواد د طبیعي زیرمو د انکشاف په برخه کې د امریکا د همکارۍ د ژمنې هرکلی وکړ او ویل د افغانستان اقتصادي انکشاف او هوساینه د افغانستان د قانونو د سکتور په پراختیا پورې تړلې. ښاغلي غنی ویلي چې د قانونو د سکتور له انکشاف سره به افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او خپل امنیتي لګښتونه به په خپله چمتو کړي.
د پاکستان نوی صدر اعظم په افغانستان کې د امریکا پر نوې جنگي ستراتیژي انتقاد وکړ او په سیمه کې د چین زیاتیدونکی اقتصادي رول وستایه. شاهد خاقان عباسی تیر ماشم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپل لومړی وینا کې د څرګندونې وکړې. د آسیا د جنوب او افغانستان لپاره د سپینې ماڼۍ د نوې ستراتیژي مهمه برخه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې په جګړه کې د بریا هڅه ده. په دې ستراتیژي کې چې تیره میاشت اعلان سوه پاکستان ته خبرداری ورکول سوی که په خپله خاوره کې د سختریزو وسلوالو ډلو خوندي مرکزونه ونه تړي پر دغه هیواد به مالی او نورې مرستې بندې سي. خو د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپله وینا کې وویل د وسلوالو طالبانو مرکزونه په پاکستان کې نه دي.
طالبان سیف هیونز
د طالبانو خوندي مرکزونه په پاکستان کې نه دي، بلکې دغه ډله په افغانستان کې پر پراخو سیمو کنټرول لري. پاکستان نه غواړي چې د بلچا د جګړې قرباني سي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه اسلام آباد تیار دی له کابل سره د ډیورند کرښې په اوږدو کې د حملو د مخنیوي لپاره کار وکړي او د تروریستانو په وړاندې خپله محلي مبارزه روانه ساتي. خاقان عباسی ادعا وکړه چې د زرګونو ملکیانو او پوځیانو د ژوند په قیمت قبایلی سیمې له ټولو سختریزو ډلو تصفیه سوي دي. د پاکستان صدر اعظم په خپله وینا کې وویل پاکستان نسی کولای په خپل خبر کې د افغانستان جګړه پر مخ بوځي، نه هم د هغې ناکامې ستراتیژي ملاتړ کوي چې د افغانستان او پاکستان د وګړو کړاو نور هم اوږدوي او لا یې سختوي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی څرګنده کړه د افغانانو ترڅنګ په تیرو څلورو لسیزو کې د پاکستان وګړو هم د بهرانیانو د مداخلو او د افغانستان د کورنیو جګړو له کبله کړاو ګللی دی. د وویل دغه مسأله د دې سبب سوه چې پاکستان ته افراطیان، تروریستان، وسلې، مخدره مواد او په میلیونونو کډوال ورسي. عباسی یو ور بیا ټینګار وکړ د افغانستان د جګړې یو لوری هم د جنگ په میدان کې د بریا توان نه لري او د افغانستان د روان 14 کلن بحران د پای ته رسېدو یوه لار سوله او پخلاینه ده. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت په وار وار پاکستان د هغو سختریزو ډلو په ملاتړ تورن کړی چې په افغانستان کې حملې کړي دي، خو اسلام آباد د تورونه رد کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت نه خبره کوم. افغان بیلچین د کارکوونکو ته مداخله ده چې دا د کندهار د میانشین د ولسوالۍ خاجې خو تقریبا په ورځ کې دي یو 2 ساعت خلاصې کوم صحیح ده، او یو د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ ته هغه پای له کړیو سفر د دغه علاقې خاجې دیم په ورځ کې 1 ساعت یا 2 خلاصې کې یو معلومات یو شی سره کوو د یو شی سره. نو موږ ډېر په مشکل کې یو، واسطه د ورو سره تخیزو، دا یو غټ مشکل ده، هغه مشکل کرا ته حل کی. تاسو ډیر ډیر مننه.
السلام علیکم. زما خیر خبر کوم ته په سوالې ته دې ولسوالې مو په ولایت کې د شت طالبانو زول کوي، د امن ظلمونه کوي، هم د کیسه کوي. مولا دولت وشتنه ده د ځان او تر اوره سي یا پوسټي واچي. والسلام.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د میرمن نانسی دوبری د ژوند، فرهنګي فعالیتونو او څېړنو په باره کې مفصل رپورټ اورئ. له شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین سره مرکه.
زما شعر کې بدلون ادلون چې کوم رامنځته شو، شاید یوازینی علت یې همدغه زما دننه په وجود کې وجودي عذاب وي.
دوه لنډ حکایتونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان زدرنگ د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
په زابل کې مرغه مجله چاپ شوه. مرغه درې میاشتنۍ خپلواکه کلتوري مجله ده چې د اسام احمد زاهد په مدیریت له چاپه راووته. په هغه غونډه کې چې د مرغه مجلې د لومړۍ ګڼې د مخکتنې په مناسبت د کالات په ښاروالۍ کې جوړه شوې وه، لیکوالو مرغه مجله د ولسونو د یووالي او وحدت محور وبلله. د ښاغلي زاهد په وینا دوی هڅه کوي چې دا مجله له نویو او تازه مطالبو سره تر ټولو ورسوي. په ملي ګالری کې د انځورګرۍ نندارتون پرانستل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د وږي د میاشتې په 28مه نیټه هنر خبرې کوي. نندارتون په ملي ګالری کې پرانست. په دې نندارتون کې د دریو تنو انځورګرانو 22 آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. په روان کال کې د ځوانو هنرمندانو تر شلو ډېر نندارتونونه په ملي ګالری کې جوړ شوي دي. په هرات کې د نوی نظر په نوم هنري نندارتون پرانستل شو. د دې نندارتون د جوړونکي نذیر احمد خیرخوا په وینا د غواړي د انځورونو په جوړولو سره د هرات ولایت تاریخي میراثونه څلي او ودانۍ معرفي کړي. په دې نندارتون کې د هرات ولایت د 250 تاریخي ځایونو انځورونه نندارې ته ایښي وو. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ د امیر جاوید زرغم په وینا په هرات کې هر کال په لسګونو نندارتونونه جوړیږي چې په روان کال کې دا نندارتون تر ټولو غوره وو.
په کابل کې د میرګان په نوم د هنري او داستاني فلمونو دریم نړیوال جشن جوړ شو. زموږ همکار خان محمد سین د جشن ته ورغلی. د رپورټ د اوریدلو بلنه درکوم.
په افغانستان کې له ناوړه امنیتي وضعیت، روانو جنگونو او مالی ستونزو سره سره د دې هیواد ځوانو فلم جوړونکو د نوو داستاني او هنري فلمونو جوړول جاري ساتلي دي. د دغه فلمونو جشنواره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د مهرګان فلم د نړیوالې درېمې جشنوارې تر نامه لاندې د افغانستان د هنر او سینمایي علومو د اکاډمۍ لخوا جوړه شوې وه. د دغه اکاډمۍ رئیس علي محمد کیان وویل په دغه جشنواره کې 350 افغاني او بهرني فلمونه ننداره وارزول شول.
در مجموع 350 فیلم داخلی و خارجی در دبیرخانه جشنواره ثبت شد. 22 فیلم
دوبل په مجموع کې 350 کورنی او بهرنی فیلمونه د جشنواره په دفتر کې ثبت شول چې 2 فیلمونه سیالۍ ته وړاندې شول. له دې جملې یو د غوره فیلم په توګه او د فیلمونو اته نورو برخو د غوره برخو په توګه جایزه ترلاسه کړې.
های برتر جایزه دریافت نه.
د خغلی کان په خبره د مهرګان فلم دا درېمه جشنواره ده چې په وروستیو 100 کلونو کې په کابل کې جوړیږي. په دغه فلمونو کې من و ازرائیل، دستکول گمشده او آب د غوره فلمونو په توګه جایزې ترلاسه کړې او همدارنګه با احتیاط بران، جاده لغزنده است، من و خودم، کتاب بی خط او دموکراسی تلخ هغه فلمونه وو چې هنری او تخنیکی برخو یې جایزې وګټلې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خصوصي فلمونو جوړونکو او د سینما کارکوونکو تل شکایت کړی چې په هیواد کې د دولت لخوا د فلم صنعت ته پاملرنه نه کیږي. د همدې له امله له کلونو کلونو راهیسې دغه صنعت د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. د افغان فلم د ریاست چارواکي دا مني چې د امنیتي او مالی ستونزو له امله په هیواد کې د فلم جوړولو صنعت له ودې لوېدلې، خو دوی هسې تیزي کړي چې دغه صنعت بیرته راژوندی شي او پراختیا ومومي. د افغان فلم رئیس ابراهیم عارفی وویل
70 ساله شد سینما در افغانستان قانونی وجود نداره. وقتی که قانون نباشه و
دوبل په افغانستان کې سینما بیا کله نشوه، خو قانونی نه ده. او کله چې قانون او مقرره نوي، د مالی وزارت نشي کولای چې بودیجه ورکړي. مونږ دغه قانون د لیکلو په وروستي پړاو کې یو چې ممکن په یو میاشت کې عدلی وزارت ته وسپارل شي. مونږ به د دې قانون لمخې فلم او سیریال تولید کړو.
فلم تولید کړم، سیریال تولید کړم.
دا په داس حال کې د چنن سبا د هیواد په یو شمیر لویو ښارونو کې ځینو خلکو د خصوصي فلمونو په جوړولو لاس پورې کړی دی. په دې اړه ځینو خلکو آزادۍ راډیو ته ویلي چې په دغو خصوصي فلمونو کې معیارونه په پام کې نه نیول کیږي او حکومت هم نه څاري. خو د افغان فلم رئیس وایي چې د فلم او سینما د قانون له تصویبېدو سره به دغو ټولو برخو ته پام وشي.
د جلال آباد ښار کتاب پلورونکي وایي نن سبا کتابونه ډېر چاپیږي مگر د مطالعې مینوال کم شوي دي. په ننګرهار کې زموږ همکار شاه محمود شینواري د جلال آباد کتاب پلورونکي پوښتلي د رپورټ د اوریدلو بلنه درکوم.
د جلال آباد ښار یو شمېر کتاب پلورونکي وایي په دې وروستیو کې د کتابونو چاپ زیات خو د مطالعې فرهنګ کم شوی دی. د ختیځ خپرندوی ټولنې مشر زاهدالله وایي اوس په مختلفو برخو کې په زیات شمېر کتابونه چاپ شوي خو د اخیستلو بازار سوړ دی. د وای کده مطالعه فرهنګ اونډي هوادونو سره پرتله کړو نو هغه کتابونه چې دوی په کال کې خرڅوي هغه په نورو نګدي هوادونو کې په یوې اونۍ کې خرڅيږي.
په نور نړۍ ته چې موږ ګورو موږ هم د ګاونډي پاکستان ته چلا شو یا بل ملک ته چلا شو یا په فیسبوک کې نور ځای وګورو هلته چې یو کتاب چاپ کیږي اقلن لس زر دانې چاپ کیږي اول چاپ انداغي دا کم دغه دی او موږ چې چاپ کوو موږ زر کتاب چاپ کوو. دا زر کتاب موږ ته بد سکلونو کوو پروت دي. هغه کتاب موږ ډیر ښه ګڼو ډیر ښه دغه ورته و دا کتاب ډیر خخر شو ډیر خو خلکو چې په کال کې ووزی یعنی مونږ چې نور ته وګورو هغه لس زره او شل زره او دیر زره دانې په جمعو میاشت کې خرڅي خو مونږ زر دانې په کلونو کې نشو خرڅولی. نو دې هغه د چې وګورو مطالعه ډیره کمه ده.
نوموړی وایي محصلین دوی ته زیاته مراجعه کوي خو هغوی یوازې د هغو کتابونو پوښتنه کوي چې په نصاب کې شامل وي. یو شمېر ځوانان او محصلین هم دا مني چې د مطالعې فرهنګ هغسې چې په کارو اوس نشته. دوی وایي په ټولنه کې اقتصادي مشکلات ناامني او په خاص ډول د ټولنې نیزو شبکو پر اخیدل د دې لامل شوی چې د مطالعې فرهنګ کم رنګی کړی.
نوم عبد الله ده او د ننګرهار د انجینری پانځي محصلمه. د مطالعې د خلق د محصلونو یا د ځوانانو مطالعې سره نه علاقه پر یو خبره خو ټولو مهمه ده چې اکثره خلک چې د ټولنیزي میډیا په خاص ډول باندې فیسبوک ته ډیر پستانه سره لاسرسي لري او په ډیر تقریبا اکثره وخت دوی چې د فیسبوک کې مشغوله دي دومره وخت نه پیدا کوي چې تر څو پورې دغه په کتابونو مطالعه وکړي یا وخت بل کتابونو ته ورکړي. او بل خبره ده چې تشویقي بڑا نشته کچې ته خوندې دي او کچې ته پوهنتون لري د استادان له خوا یو څه اندازه فشار په مسلمانو باندې بیا هم راولل کیږي خو تشویقي بڑا ډیره زیاته کمه ده.
زمان محمد شفیق ده. زمونږ په ټولنه کې ډیر خلک تعلیم نه لري چې هغه ته چې بیا د کورنۍ لوخ ورته ویل چې تاسو در سره علاقه ولري او په دې ډول سره د اقتصاد کمزورتیا او ډیر نور عوامل چې د مطالعې سره خلک مینه نه لري. دا خو واضح خبره ده چې مطالعه کوي هغه به آینده روښانه وي.
په جلال آباد کې د یو خصوصي پوهنتون استاد محب الله الیار مطالعه د ځوانانو د علمي پوهې د زیاتوالي لپاره مهمه بولي. نوموړی وړاندیز کوي هغه ځوانان چې په کتاب لوستنه عادت نه وي او غواړي چې یو ښه مطالعه کوونکی اوسي نو په پیل کې د اروايي کتابونو لوستنه پیل کړي.
د دې لپاره چې دوی په دغه برخه کې پیاوړي اوسي او ځواکمن اوسي نو په کار ده چې ځینې اروايي کتابونه چې هغه د مطالعې په برخه کې د انساني فکر له غوړېدنې سره مرسته کوي هغه که دوی مطالعه کوي دوی له بازاره وپیري هغه لزان سره وخت وخت لري او شاید دوی ته ډیره زیاته انرژي ورکي د توصيله ورکي او دوی د فکری پرمختګ او د فکری ودې سبب ګرځي.
کتاب لوستنه په نور نړۍ کې ځانګړی مسله ګڼل کیږي او په دې برخه کې له خونځې ونیولې تر په هنتونونو زده کوونکو ته لارښوونه کیږي. که څه هم دا فرهنګ په افغانستان کې هم د نور هیوادونو په څیر تر یو حد رواجو خو نوې ټکنالوژي پر اتک سره اکثره ځوانان په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو او د موبایل په گیمونو بوخت شول. د کتونکو په ان همدا لامل دی چې د مطالعې په فرهنګي مستقیما منفي اغیز غورځولی.
د خیبر پختونخوا صوبې په سوات سیمه کې په ټپه کې مادي فولکلور او په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې په نومونو د دوو نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وشوه چې د سوات او خیبر پختونخوا د بېلابېلو سیمو لسګونو لیکوالو شاعرانو او مدني فعالانو برخه پکې اخیستې وه. په پېښور کې زموږ همکار ذبیح الله مومند دې غونډې ته ورغلی د رپورټ د اوریدلو بلنه درکوم.
د خیبر پختونخوا صوبې په سوات سیمه کې په ټپه کې مادي فولکلور او په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې په نامه د دوه نو چاپ شوو کتابونو د مخکتنې غونډه وشوه چې د سوات او خیبر پختونخوا د بېلابېلو سیمو لسګونو لیکوالو شاعرانو او مدني فعالانو پکې برخه واخیسته. د دغه دوه کتابونو چې د مخکتنې غونډې د دوشنبې په ورځ د سوات په منګور ښارګوټي کې د سواستو هنري او کلتوري ټولنې په مرسته جوړه شوې وه. لیکوال شاه وزیر خان خاکي نومیږي. د دغه کلتوري ټولنې یو غړي تولا جان لازدي رادیو سره په خبرو کې د شاه وزیر خان خاکي دغه دوه کتابونه د منځپانګې په اړه وویل. دا کتابونه د پښتو پر کلتور او فولکلور لیکل شوی چې په سواد کې د ماشومان د پخوانیو لوبو او په ټپو کې د مادي فولکلور موضوعات پکې څېړل شوی دی. نوموړی په دې اړه زیاتوي،
لومړی کتاب چې دی هغه پښتو ټپه کې مادي فولکلور، د دې کتاب محتوا دا ده چې په پښتو ټپه کې چې څومره د مادي فولکلور ذکر شوی دی نو هغه ټولې ټپې هغه راجب کړي دي او د دغه مادي فولکلور په حواله باندې په ډېرې زیاتې خوندورې او ګټورې خبرې کړي دي. دویم کتاب چې دی هغه په سواد کې د ماشومانو زړې لوبې، دا هغه لوبې دي چې د سواد ماشومانو به پوړوکوالي کولی، دغه ولسي او علاقایي لوبې دي. نو په دې باندې هم دغه ملګري ډېر زیات خوندور بحث کړی دی او دغه دواړه کتابونه چې دي نو د پښتو په فولکلوري ادب کې یوه ډېره لویه زیاتوالی ده.
د غونډې ځینې ګډونوالو، لیکوالو، شاعرانو د غونډې ته ویناوې هم وکړې او د پښتو فولکلوریک ادب د ودې په لړ کې د شاه وزیر خان خاکیا سوستایله. یوې ګډونوالې عذرا نفیس یوسفزی په دې اړه غونډې ته په خپلې وینا کې ویل،
زما په خیال چې دا پښتو کلتور ته، پښتو ثقافت ته او پښتو ژبې ته یو ډېر لوی اساس ده او پکار ده چې داسې کتابونه نور هم ولیکلی شي، تفصیل سره ولیکلی شي.
تو کتابونو لیکوال شاه وزیر خان خاکی غونډې ته په خپلې وینا کې د فولکلوریک ادب ډګر ډېر پراخ وباله او په دې اړه کې د خپلو کتابونو چاپول یو وړ هڅه وبلله.
یقینا چې دا میدان ډېر وسیع دی، خو ما تاسو ته اوله دا اعتراف وکړم چې د یو فرد به هم دغه کوشش
پر مقالو او ویناو سربېره په دغه غونډه کې ګډون کوونکو شاعرانو مشاعره هم وکړه. د یادونې وړ ده چې دغه مخکتنی ګډونوالو د غونډې په پای کې د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت وغوښته چې د سوات ادبي کړیو د ادبي او هنري هلو ځلو لپاره د ودانۍ جوړه کړي او همداشان د په سوات پوهنتون کې پښتو څانګه هم پرانیزي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
په افغانستان مینه نانسي دوپری بویل، دا منم چې په افغانستان کې د کار شرایط سخت دي خو ځوانان کار کوي او اوس خپل غاغم اوچتولای شي، دا لویه خبره ده. میرمن نانسی دوپری شاوخوا اوش پیته کاله د افغانستان د تاریخ، فرهنګ او لرغونو آثارو په باره کې لیکنې وکړې. د تلې د میاشتې په 19 نیټه د ناروغۍ په بستر کې په داسې حال کې وفات شو چې څو کتابونه یې له کټ سره یخي وو. نانسی دوپری کله افغانستان ته راله او په کومو برخو کې ډېر کارونه کړي، دا په دې رپورټ کې اورو.
نومیالی افغانستان پیژندون کې نانسی دوپری د وګي په 19 نیټه د کابل په روغتون کې وفات شو. نانسی دوپری په 1920 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږیدلې و او لوړې زده کړې د نیویارک په کولمبیا پوهنتون کې کړې وې. میرمن دوپری او د هغه خاوند کلونه کلونه د هندوکش په شاوخوا کې د پخوانیو تمدنونو د آثارو د موندلو او مطالعې لپاره په سفر تیر کړل. کله چې افغانستان ته روسان راغلل، دوی پېښور ته ولاړل او هلته بیا میرمن دوپری د افغان کډوالو لپاره په کارونو بوخته سوه. د میرمن نانسی دوپری خاوند ډیر کلونه مخکې مړ سوی و او دې په وروستیو کلونو کې د کابل پوهنتون د فرهنګي مرکز چارې سنبالولې. په دې مرکز کې هغه تاریخي اسناد او عکسونه ساتل کیږي چې نانسی دوپری او خاوند یې سیزه په خواره غون کړی وو. زمونږ همکار همایون هیبات په افغانستان کې د نانسی دوپری د تحقیقاتو په ارتباط د علومو اکاډمۍ له سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع سره مرکه کړې ده چې پام ورته راړوم.
نانسی دوپری څو ورځې مخکې وفات شوه. هغې افغانستان ته داسې کارونه کړي دي چې پس له مرګ خلک د هغې په اړه دا خبره کوي، خو په ژوندون یې افغانانو ډېره ونه پېژندله. که د اغلی دوپری په اړه راته ووایي چې څوک وه او څه یې وکړل.
میرمن دوپری د لوی دوپری میرمن وه، دواړه لرغونپوهان وو، تاریخ پوهان وو او بلاخره افغانستان ته راغلی و، افغانستان پیژندونکي و. د افغانستان د پاره دواړو ګڼ خدمتونه وکړل. د افغانستان په تاریخ او لرغونپوهنه یې آثار ولیکل او د افغانانو سره دومره نږدې شول چې افغانستان نور دوی خپل کور وباله. البته لوی دوپری وفات شو، لیکن وصیت یې دا و چې د خاورې باید دلته په افغانستان کې ښخی شي. او نانسی دوپری هم دلته پاتې شوه. 55 کاله د افغانانو په خدمت کې وه او کله چې ورته وویل شول چې بیرته امریکا ته ستنه شي وی نه منله او وی ویل چې زه به همدلته په افغانستان کې وم. دې علاوه د دې نه چې دوی دواړو د افغانستان د تاریخ او لرغونپوهنې په باب ډېر آثار ولیکل، کله چې په افغانستان د شورویانو تیری وشو دوی هم د مهاجرینو سره پېښور ته ولاړل او هلته په پېښور کې د افغانستان د فرهنګي آثار د ساتلو په برخه کې ډیر زیات کار وکړ، ډیر زیات خدمت وکړ. د افغانستان آثار چور شول او یوړل شول، د قاچاقبرانو لاسته ولوېدل. لیکن دوی هڅه وکړه چې هغه تر کومه حده چې لاس رسیږي هغه راټول کړي، خوندي کړي، وساتي. هماغه و چې نانسي دوپری د اکبر په نامه یوه مؤسسه په پېښور کې دای د مؤسسینو نه وه، یوه مؤسسه یې جوړه کړه. په دې مؤسسه کې د افغانستان زاړه آثارو دا راغونډ شول، ټول شول او وساتل شول. همداراز د افغانستان د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره یې هڅې وکړې. او هغه آثار چې د دې ځاینه قاچاق شوي وو، د غوپ پیدا کولو او بیرته رانیولو کې برخه واخیسته. د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یې یوه ډېره ښکلې پروژه جوړه کړې، یو پروګرام یې جوړ کړ. هغه ګرځنده کتابتونونه وو، واړه واړه صندوقونه یې جوړ کړي وو د وسپنې. په دې کې به یې واړه واړه کتابونه، معلوماتي کتابونه، 50 کتابه، 40 کتابه، 10 کتابه په دې صندوق کې اچول. یو کلي ته به وړل، د کلي ځوانان به راتلل، دا کتابونه به اخیستل، لوستل، بیرته به راوړل، بیا به دې کلي نه بل کلي ته وړل. په دې ترتیب په هغو سیمو کې چې آزاد وي، دوی د علم د خورولو لپاره کار کوه. او هغه کتابونه یو وخت بیا داسې وشول چې خلکو داسې کتابونو ته اړه درلوده چې په بازار کې نه وو. دوی به د خپلو کسانو په وسیله د خلکو نه پوښتنې کولې چې د څه کتاب په کار دي. مثلا چا به وي چې زموږ د چرګانو د روزلو کتاب په کار دي، چا به وي چې زموږ د غوایانو د روزلو پروګرام په کار دی. په دې ترتیب بالاخره دی د کتابونو د تالیف لپاره یوه اداره جوړه کړه. هغه متخصص کسان چې په دې برخه کې یې کار کاوه، هغه به غونه به کتاب غوښت او بیا به هغو زحمه ورکول. هغه کتاب چاپېده، بیا به په دې کتابونو کې استول کېده. د دې کتابونو د چاپو ته یې په آیت کې زه هم وم. هغه وخت موږ دا کتابونه شروع کړو لوست. تقریبا د 300 نه د دې کتابونو شمېره وخته، یعنی اوس هم هغه سلسله روانه ده، خپری. او بالاخره دی چې کوم آثار ټول کړي وو د افغانستان، هغه یې کابل ته راولېږدول. دلته یې د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو منبع نوم ورکړ، او دلته یې ځای په ځای کړل، ټول یې ډیجیټل کړل او په کمپیوټر ته یې ورسول چې د دنیا په هر ګوټ کې خلک استفاده ترې کوي. دا یو لوی مرکز دی چې د سر جمال الدین د قبر سره په کابل پوهنتون کې جوړ شوی. او پرون یوې علمي غونډې چې د پوهنتون استادان او نور پوهان پکې وو، بالاخره پریکړه وکړه چې دا مرکز د دې په نامه شي. د افغانستان د معلوماتو مرکز اوس د نانسي دوپری د مرکز په نامه ونومول شو.
د جګړو په کلونو کې اوس ډېر افغانان بهر ته لاړل او ځي، خو دوی په دغو ورونو کې دلته په افغانستان کې پاتې شول یا پېښور ته لاړل. دوی کومې خبرې علاقمند کړل یا مجبور کړل چې دلته پاتې شي او کار وکړي؟
دی 50 کاله په افغانستان کې خدمت کړی. کله چې افغانستان ته راغله، د افغانستان سره یې مینه پیدا شوه، یعنی د یوې لیوانۍ مینې په اساس دا دلته پاتې شوه. امریکایانو څو ځل ورته وویل چې ولاړه شي، مشکلات دي، مرګ دی، لیکن دی ونه منله. او حتی هغه وخت چې امریکایانو په 2001 کال کې په افغانستان برید وکړ، چا وی چې دی ژړل، نو دا په دې ډېره خپه وه. او دا د دې نیت و، دا د دې هغه اراده وه، او دا د دې تصمیم و چې دا به په افغانستان کې د ژوند تر پایه پورې وي، او همدلته به مړه کېږي، او همدلته به خښېږي.
دوپری چې د افغانستان په اړه څه لیکلي او کوم معلومات یې چې راټول کړي، دی هڅه کړې چې د افغانستان کوم تصویر نړۍ ته وښيي.
دوی ډېره هڅه دا کړې چې د لرغوني افغانستان تصویر دنیا ته وښيي، او دا ثابته کړي چې افغانستان یو ډېر لرغونی هیواد دی، او د لسهاوو زرو پخوانه دلته آثار موجود دي. مثلا د دې میړه لوی دوپری په افغانستان کې یوه داسې مجسمه پیدا کړي چې 1000 کاله پخوا جوړه شوې ده. دا مجسمه ډېره ابتدایي مجسمه ده، فقط یوه وړکۍ تیږه ده، 6 انچه لوړه ده. په دې کې څوک راغلی، یو بله تیږه یې پکې وهلې، د سترګې خطونه یې کش کړي، د خولې خطونه یې کش کړي. ډېره ابتدایي هغه ده، لیکن ډېره لرغونې ده. یعنی په دنیا کې 1000 کلنه مجسمه ښایي همدا زموږ مجسمه وي. په دې د کار کړی دی او غي د یو هغه ژوند دی ثابت کړی چې څومره وخت مخکې جوړ شوی. همدارز د افغانستان د غارمیشتې دورې په انسانانو دوی څېړنې کړي دي، هغه آثار چې د هغوی نه راپاتې دي هغه ابتدایي آثار، هغه وخت دوی په غارونو کې ژوند کاوه. او د هغو نه راوروسته د افغانستان په ټول تاریخ یې نظر ساتلی دی. دې یو لوی کار چې کړی دی، لومړي ځل لپاره یې د افغانستان د ملي موزیم یو لارښود په انګریزي ژبه لیکلی چې هر څوک راځي او هغه ولولي او د افغانستان سره آشنا شي. همدارز د هغو نه وروسته یې 56 نور کتابونه لیکلي چې د افغانستان لرغوني آثار پکې معرفي شوي دي. او په عین حال کې وسه کړې ده چې د افغانستان زاړه آثار او کتابونه ده راغونډ کړي او په دې خپل مرکز کې وساتي.
په افغاني ټولنه کې ښځې له تعلیم او کار څخه ډېر وخت راګرځول کېږي، د دې کار افغاني ټولنې ته څومره مهم دی او څه پیغام لري؟
دې په افغاني ټولنه کې ځکه ښه کار کولی شو چې دا یوه میرمن وکولی شوی چې د افغاني میرمنو سره د نږدې نه وګوري، د هغوی مشکلات واوري، د هغوی مشکلات ولیکي، په دې اساس دې د افغاني میرمنو سره ډېر نږدې ژوند کړی. د افغاني میرمنو په تعلیمي فعالیتونو یو کتاب لیکلی، ډېر نادر عکسونه یې پکې راټول کړي. نو په دې اساس د دې رول د افغاني میرمنو په تنویر کې ډېر زیات دی.
میرمن نانسی دوپیری شاوخوا 40 کاله د افغانستان د ملي موزیم له پخوانی مشر عمر خان مسعودی سره کار کړی دی. ښاغلی مسعودی په اړه وایي:
کله چې افغانستان ملي موزیم سره مې رسمي اړیکه ټینګه کړله او هلته مې ماموریت واخیسته، دغه وخت نه زه د نانسی سره معرفت لرم. نانسی د افغانستان د ملي موزیم سره همیشه نږدې اړیکې ساتلې، ځکه تاسو پوهیږئ کله به چې آثار د لرغونپوهانو په واسطه د لرغوني ساحل نه لاسته راتلل، هغه به یې ملي موزیم ته سپارل. نانسی دوه کاره وکړل چې اول د افغانستان د تاریخ په برخه کې ډېر تحقیقي کار کړی، دومه دا چې د افغانستان د ملي موزیم دپاره یې په انګلیسي ژبه یو راهنما د موزیم د یو کتاب تدوین کړ چې دا ډېر اړین و. تاسو ته به معلومه وي چې د مرحوم ظاهر شاه او همدارنګه داود خان په وخت کې افغانستان کې سیلانیان ډېر زیات راتلل. د نانسی دغه د انګلیسي ژبې راهنما د موزیم دپاره ډېر زیات علاقمندان پیدا کړل چې خارجي سیلانیان به راتلل، د دې کتاب نه په مطالعې سره د افغانستان د ملي موزیم نه به یې لیدنه کوله. دوی به خورا زیات معلومات د دې کتاب په واسطه سره د افغانستان د تاریخ په برخه کې لاسته راوړل.
د ښاغلي مسعودي په وینا، نانسی دوپیری په افغانستان کې د تنظیمي جنګونو په وخت کې ملي موزیم ته د ملي موزیم د لوټ شوي آثارو د بېرته راستنولو په برخه کې خورا ډېرې هڅې کړي دي. ښاغلی مسعودي وای، نانسی دوپیری په هغه وخت کې چې په کابل کې تنظیمي جنګونه وو، دا به له پېښوره کابل ته راتله او د موزیم د آثارو په باب یې موږ ته مشورې راکولې. همدارز دې له خپل شناخت څخه یې چې له نړیوالو فرهنګي مرکزونو سره یې درلود، د افغانستان په ګټه ډېره استفاده کوله.
د یادولو وړ ده کله چې دا جنګونه شروع شول، په دې برخه کې هم نانسی ډېر فعال رول لوبولی ده. زه په یاد لرم په ډېرو سختو شرایطو کې به نانسی کابل ته راتلله، د افغانستان د ملي موزیم د مسلکي کارکوونکو سره به اړیکې درلودلې، مشورې به یې ورسره کولې. دغه اثر چې لوټ شوي د دې بېرته پیدا کولو را بېرته ګرځولو کښې دې خورا لویه ونډه اخیستې ده چې زه د دې نه ډېر شکرګزاره یم. خصوصا تاسو ته به معلومه وي چې په 1994 کال کې کله چې د ملل متحد د سرمنشي ځانګړی استازی میسوری سوتوریس کابل ته راغی، هغه د افغانستان د ملي موزیم د لوټ کېدلو نه دا خبرونه نه چې اورېدلي او د مطبوعاتو نه، هغه د مخالفونو د لیدرشپ نه دا غوښتنه وکړه چې اجازه ورکړي چې ملي موزیم نه لیدنه وکړي. کله چې هغه ته دا اجازه ورکړل شوه، په هغه وخت کې د افغانستان د ملي موزیم معاون نجیب الله پوپل د دوی سره هم حضور درلوده. دا موزیم چې په ډېر بد حالت کې ولیده، میسوری سوتوریس یو اعلامیه مطبوعاتي اعلامیه او په زمین کې یو انټرویو د مطبوعاتو سره درلودله چې دلته د افغانستان د ملي موزیم دا ویجاړ حالت دنیاوال ته ور معرفي شو. پس هغه میسوری سوتوریس لزره دله د خپل مطبوع هیواد د یونان لاسته راوړل چې هغه د ملي موزیم په ابتدایي حفاظت کې په کار وړل شي. واقعا دا ډېر په ځای کومک و. زه په یاد لرم چې نانسی جان د په هغه وخت کې هم د پېښور نه راغلله. په دغه برخه کې د منګه د همکارانو د ما سره د ما د همکارانو سره ډېرې مختلفې جلسې درلودلې. دې ته په دې نتیجه ورسېدلو چې یو انجمن جوړ شي د سپچ په نامه، یعنی سوسایټي فار پریزرویشن آف افغانستان کلچرل هریټیج په نامه. دغه انجمن چې جوړ شو، په هغه کې د ځینو غربي هیوادو سفیران او یونسکو نماینده هم وجود درلود چې دا په دې حساس وخت کې ډېر مثبت رول ولوباوه. مرکز یې په پاکستان کې و، اما په دې کې د اجرایوي هیات غړیتوب نانسی جولیان لیسلی همدارنگا د یونان سفیر د ایتالیا سفیر او د فرانسې سفیرانو غړیتوب دلوده. نو دغه کلتوري اړیکې وې چې دغه بنیاد رامنځته کړ د یونسکو لخوا هم حمایه کېده. په دغه بدو حساسو شرایطو کې د دې سپچ یو نمایندګي په کابل کې خلاص شوه. د یادولو وړ ده چې د کارلا ګریسمن چې هغه هم د افغانستان په فرهنګ مینه ښځه وه د په دغه برانچ کې په دغه شعبې کې کار کوه د موږ سره نږدې هغه کارونه چې دوی کړي دي چې ټول زمینه د خدماتو دوی مسایده وله هم په مالي لحاظ هم په لوجستیکي لحاظ په زمین کې یو تشویقي جنبه هوا د افغانستان د موزیم د کارکوونکو لپاره چې واقعا دا ارزښتناک خدمتونه حتی تر 2005 کال پورې دې انجمن وکړل چې تاسیس یې په 1950 کال کې و. اما په 2005 کال کې کله چې دغه ټول موزیم په ملي موزیم په پښو ودرېده بیا ورغول شو دغه ناخوالې ټولې انشاءالله له منځه تللې دي. اوس دا سپچ بیا منحل شو. اوس هم دغه خدماتو ته نانسي ادامه ورکړې ده. د نانسي خدمات د آثارو د رادیابۍ په برخه کې د بیرته راګرځولو کې هغه مسلکي نفوس او هغه علمي شناخت چې دوی د نړیوالو فرهنګي انجمنونو سره خصوصا د یونسکو سره د نورو هیوادو سره درلودل په ټول قوت د افغانستان د ملي موزیم یې تر حمایت لاندې ونیو. زه د خدمات نه مشهور یم. واقعا د دوی همکاري د افغانستان د ملي موزیم سره د قدر وړ او د یادونه وړ ده.
ښاغلی مسعودی وای نانسي دوپیری به ځوانان هڅول او له میرمنو سره به یې ډېر کار کاوه چې تعلیم وکړي. دې به د افغانستان په ارتباط چې په نورو ژبو کې کوم اثر لیکل کېدل خپل مرکز ته راوړل او ځوانان به یې هڅول چې ویل ولي طلبه د کتابونو په لوستلو بخته وه. ښاغلی مسعودی د دې د ژوند د وروستیو ورځو شپو ځینې خاطرې هم راته وایي.
ما څو ځلې د نانسي د عادت ته چې ورتللو کوشش به م کوو چې دغه فرهنګیان چې دوی سره ډېره علاقه درلودله هغه به هم په انفرادي هم په دستهجمعي ډول به ورتللو. یو ورځ ورغلو جناب وزیر صاحب اطلاعات کلتور د لرغونپېژندنې رئیس همدارنګه د تاریخي ابداتو رئیس څلور نفره ورغللو. په حالت کې وه چې په بستر کې پرته وه د دې مطالعې نه ځان نه ګوښه کوه. د میز په سر یو دوه درې جلده کتابونه وو چې هغه یو راواخیسته. د ما نه یې سوال وکړ چې دغه موزیم د پندخستان لرغونې ساحې پورې اړه لري دغه اثر په موزیم کې شته؟ ما ورته وویل هو. وایي دې سر چې وجود نه لري دا هم د سر د دې مات شوی غلا شوی ده. ورته وویل نه د مغه ځای نه څه کیندن شوي دي فرانسویانو په واسطه په همدې شکل سره لاسته راغلی ده. دې د تحقیق نه لاس نه اخیسته کار یې کوه. حتی دا ټوکه ما ورسره وکړل نانسي جان ته خو اوس ډېره په مریضه یې په بستر حالت کې پرته یې. د مطالعې سه وایي زه په مطالعه باندې ژوندی یم. یو کتاب نوی چاپ شوی و زه فکر کوم په لندن کې. هغه کتاب یې د میز د سر نه راواخیسته. جناب وزیر صاحب ته یې ورکړ چې دغه کتاب ډېر اړین کتاب ده ډېر ښکلی کتاب ده د افغانستان په باره کې لیکل شوی ده. زه هیله کوم چې دغه تاسې پیدا کړئ کتابخانو دپاره د دېنه افغانان به ډېره زیاته استفاده وشي. یعنې تاسې فکر وکړئ چې په دغې وروستۍ مرحلې د ژوند کې هم دې د مطالعې نه مخ نه اړوو نه یوازې ځان آګاه کوه په زمین کې دا تشویقي جنبه ده. و چې دا وزیر صاحب ته وویل چې دغه کتاب زه هیله کوم چې پیدا یې کړئ. یو کتاب چې زه لرم دا ما ته رسپارل شوی ده. دا به یې ما سره وي. اما تاسې دا کتاب یاداشت بیا واخیسته ویل دا به تاسې پیدا کوئ چې دا د افغانستان د ځوان نسل دپاره ډېر اړین ده. دې دا وصیت کړی چې زه په افغانستان مینه ښځه وه او دا په کمري دا به په افغانستان کې باید ښخه شي. کومې اندازې چې زه خبر یم د یې وصیتنامه هم لیکلې ده. نو هغه باندې زه اوس نه غواړم خبرې وکړم.
د علومو اکاډمۍ د کوشاني څېړنو د نړیوال مرکز غړي څېړندوی فریدالله نوري وایي چې ما په خپلو ځینو څېړنو کې د نان سیدو پیری له لیکنو استفاده کړې ده.
سره له دې چې یعنی د ساحت عبدالله بامیانو کې کار کړی په بدخشان کې کار کړی په مزار کې کړی معاصرت بالکل د افغانستان په فرهنګي میراثونو کې زیات و. اول چې زه اکاډمۍ ته راغلم او د کابل په ساحو باندې مې کار کوو کله چې د چکری مینار باندې مې کار کوو سلی باندې نو زه د نانسي دوپری هغه مقالې سره مخ شوم چې هغه کې ډېر مفصل څېړنې کړې وه لیکنې کړې وې د مینار چکری په اړه او دا د دوی په دې ژورنال کې یو مجله کې دا نشر شوې وه. نو ما ته خپله ګټه اخیستې ده او د دغه مجلو نه او د دې لیکنو نه.
نانسی دوپری د ژوند پورسته کلونه کې د افغانستان د معلوماتو په فرهنګي مرکز کې په چړنو بوخته و. د دې مرکز د کتابدون مسول عبدالرحیم خان وای چې یو وخت یو امریکایي د مرکز ته راغی او میرمن نانسی دوپری ته وویل چې د کوم اسنادو له مخې دا خبره کوي چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. ښاغلی عبدالرحیم د نانسی ځواب راته وایي او د مرکز په ارتباط معلومات راکوي.
دا ثابت کړی ده، مونږ تحقیق کړی ده چې افغانستان رښتیا 5000 کلن تاریخ لري او دا هغه خلاص مونږ افتخار کوو چې کله نور ته وایي چې دغه داسې یو کشور چې مونږ خپله تحقیق کوو چې هغه تاریخي کشور دی. او مونږ سره آنلاین ډیټابیس دی، اکثرا روزانه تقریبا مونږ 500 نه زیات مراجعین او استادان محققین محصلین دی چې دې مرکز ته دې منابع نه ګټه اخلي دلته، یا د خپله انټرنیټ نه، یا مونږ سره کوم پی ډی اف دی او یا فیزیکلی اسناد سه کتاب دی، مجلد یا اخبار دی، دوی به دیز این استفاده که یا گرد اخلی دی چیشی سه دوتا موجود دی، اگه فریت دی مون چانه چارت نشو کولی دی شد او ارسو کولی شد دی سنتر نوی استفاده بو که دست سیستم ندی سوک را شد سه ممبر لری یا کارت ایسی کیو ممبر دی کنه دی اوزویت لری کنه لری اگه اخبال کولی شد سه ایسی کیو منابی نوی استفاده بو که رایگان دیگه ایس چارت شد نسته. نسی دو پری اختیار اخبال خدمات زیاد ده او کار زیاد کرده، افغانان سر دیر می ندل بوده سی افغانان سر همیشه کمکو که خواست اکثرا اومن پا اقلاقه دیر می ندل بوده سی خیز سر باید کمک شد سی خیز پردی سی شاعت پاته ده باید دوی سر مونگ هلپ بو که اکثرا وقتل سی همکاران دلت زیادتر اومنی پودی سی دلت زمینه مسائل دی و بل داده سی اقا خوختل سی مرکز سنگ سی جور کرد هتف دا و سی موق و وارو سی دغه مرکز یا دغه تعمیر باعث شی سی محصیلین یا استادان رشی ورو ورو دا کتاب و فرهنگ دا کتابخانی سر آشنا سی پودی سی دا دیر بلکل فاصله پاده بود. بل دا دا کتابخانه همیشه دغه اقبال افتخار کرده باید کتابخانه طول باید دین گته واخلی که افغانانی که خارجانی باید دین گته واخلی بل وقتل است دا ورور و سمر اسناس افغانستان بحر دی دا دی اکثر دی جنگون پو وقت دیزاین ایسل شوه دی دا پیر تا باید افغانستان تا راوری اغا تر حد پوری دا کوشش وکر سی کتابون سی پاکستان یا بل چرد دلی و اغای راو سا دل تا را جمع کر او یو سی سمر تا جو کر دی یو ارزو هدف و سده اخبال لویس دوپری یو سه اسناد اغا گلری و اکسون و سه اغا اکسون تقریبا لحظ داره اکسون سه اغا اختل است باید در آنلاین شی هر صبح دینه باید استفاده و که در حد پوری اغا تکمیل کرد و بیام تکمیلی سو تر کم سده اخبال شبخانه که و اغا اکسون بندی در کار کوله خود تر تقریبا نیمایی دیدی اکسون اغا و توانید از تکمیل شدید آنلاین مراجعین دی پاره پا ویب سایت که که دی خود تکمیل شدید وینید انشاءالله مونگو اقبال آقا با تکمیل کهو.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار ات بجه واوری.
اوس د نقل وار دی وګمر اغلی او دا ځلې دوه لنډې کایتونه لوستي.
بسګر دومره بوډا شو چې نور یې د کار کولو وس نه و. کرونده یې زوی ته پرېښوده او خپله په کور کېناست. د کور په برنډه کې به یې توشک واړولی و پروت و. نو یې چې د پلار دا حال ولید چې د ګټې نه دی نو یو فکر ور پیدا شو. یو تابوت یې جوړ کړ، کور ته یې راوړ او په برنډه کې پلار ته کېښود چې پکې څملې. پلار د زوی له حکم سره سم په تابوت کې وغځېد. زوی تابوت په آس بار کړ، د کروندې بل سر ته یې د پاڼ غاړې ته ورساوه. دغه وخت لبند تابوته آواز راغی، ټک ټک ټک. ځوان بزګر د تابوت سر پرانیست. پلار ته یې وویل، څه وایې؟ بوډا پلار یې ورته وویل بې تابوته مې خطا کړه. زوی یې پوښتنه ورنه وکړه ولې؟ بوډا وویل د زامنو به دې په کار شي. وعده پاچا د ژمي په یوه سړه شپه له ماڼۍ د باندې ووت. د راستنېدو په وخت کې یو بوډا عسکر ولید چې پرېږدي. پاچا ورته وویل ساړه خو دې نه کېږي. عسکر ورته وویل هو صاحب. پاچا ورته وویل زه اوس ماڼۍ ته ځم او هورې به امر ورکړم چې ښې تودې جامې درته راولېږي. د تودو جامو تصور د عسکر خوله له خوشحالۍ جینګه کړه. خو پاچا چې ماڼۍ ته ننوت له هغه سره کړې ژمنه یې هېره شوه. په سبا سهار د ماڼۍ څنګ ته د یوه مړه عسکر ماړی وموندل شو چې دا لیک ورباندې پروت و. ای پاچا، ما تر دې یخې شپې په پیره کې تېرې کړې او ژوندی پاتې شوم، خو تا راکړې ته مې وبښله.
د ځوان شاعر فرید احمد تسکین شعرونه په دې وروستو کلونو کې ډېر بدل شوي. تسکین وایي فلسفه مې د شعرونو لوری بدل کړ او تصوف زه بدل کړم. مرکه مې ورسره کړې، پام ورته را اړوم. تسکین صاحب ستړی مسې.
مننه، ژوندی اوسې. عمان څه قربان شوم، عمر دې ډېر شو.
مخکې له دې چې شعرونه را واورو، راځه د دې خپلې شاعرۍ د تحول په حصه کې یو څه راته ووایه. ما چې په پخوا کلونو کې ستاسو شعرونه اورېدلي وو، بیا مې په دې وروستو کلونو کې واورېدو، ډېر بدل شوي دي. څه فکر کوئ چې کوم عوامل د دې باعث و چې ستاسو شعرونه ډېر بدل شي، تغییر وکړي؟
ډېره مننه عمان صاحب. دومره ویلی شم چې زما په شعر کې بدلون ادلون چې کوم رامنځته شو، شاید یوازینی علت همدغه زما په دننه په وجود کې وجودي عذاب وي. یعنی په ژوند کې چې ما کوم یو ځل ټکر خوړلی دی او دغه ټکر بار بار را سره تکرارېږي او بالاخره بار بار ماتېږم، او د هغې ماتې نه وروسته ما باندې یو ډول کیفیت راځي، یو لذت راځي، او د هغې لذت د خوند اخیستل نه د شعر د لیکلو یو څه توري رانه لیکل کېږي. مولانا وایي چې اگر افلاطون و لقمان بیل من به یک دیدار نادانت کنم. خصوصا زما د هغو شاعرانو سره ملګرتیا زیاته شوې ده چې فلسفیان دي او روانشناسان دي.
د ټکر په حیصه کې مو یو څه راته ووایاستئ، دا څه ډول یو ټکر ده چې تاسو په بیا بیا مات شوي یاستئ؟
نه پوهېږم چې شاید د یو چا د یو انسان هغه ظلم و ستم می خلی، شاید یو انسان زما د زړه درد نه څه خوند اخلي. خو زه وایم کدی د آدمیت فلسفه شالید ته مونږ مخ کړو، تاریخچې ته مونږ مخ کړو، نو چې آدم مین شوی و هوا ور سره مینه وه، نو مونږ انسانانو حتمن په ژوند کې یو ټکر خورو. او بله داره چې ځینې انسانان دي چې بیخي حس نه مینېږي، او ځینې انسانان دي چې یوازې یو ځل مینېږي، او ځین انسانان شته چې بار بار مینېږي.
په بار بار کې، په یو ځل کې، په څرخن کې،
شاید یو ځل کې وم.
یو شعر به دی واورو.
سمه ده، غزل ده چې ژوند عذاب ده شاعری ده او زم رما، جام خالی ده بی خودی ده او زم رما، فلسفه د انسانیت به می خراب کړي، مینه ستا باچا خانی ده او زم رما، مینه څه ده مینه تا پسې تلاش ده، مینه څه ده رسوایی ده او زم رما، بندگی ده او خدایی ده او زم رما، بندگی ده او خدایی ده او زم رما، مینه ټول ځانځانی ده او زم رما، بیل تام زندگی ده او زم رما، استام دا مسلمانی ده او زم رما، تسکین نشته جدایی ده او زم رما، مای قدم بی ساقی ده او زم رما.
ډیره مننه. تاسو ده سفیانو خبره وکړه. سفیان چې دی د ځانځانی خبره نه کوي.
عمان صاحب کوم ګورو دغه تصوف شروع پیل د عدم تشدد نه کیږي، نه تاوتریخوالی. کله چې صوفي تصوف دریاب ته دانګي، نو هغوی نه تاوتریخوالی، جنگ نه کوي اکثره، خو بل اخر دین مسائل کی چکم دوی خبر کی دی دوی دی منی اغا غرور وجوی چی باز وقت دی جبر دی خبر کی ټول کیسه دی منی دی منی یو بیل وجود ده او انسان یو بیل وجود ده د ټول حالتونه په انسان باندې راځي زو ایم چې په انسان باندې چکم مراحل راځي نو اغا د حالتونو مسلاوی یو انسان په یو حالت کې بل انسان په بل حالت کې کله وخت عمان صاحب داسې وخت راغلی چې زه کلبیون شوی یم بعضې وخت کې هغه د کلبیان او د فلسفې پیروي هم کړی دی که مونږ د فلسفې یا د تصوف تاریخ ته وګورو اکثره وخت کې دوی سره دیوی هغه نه دي پاتې شوي نظریې پاتې شوي نه دي بعضې وخت کې مولانا که مونږ وګورو اول وخت کې ډېر داسې یو ژور نه تلو خو کله وروسته چې شمس ترې لاړلو هغه وروسته دا یو استاد جوړېږي او رهنما جوړېږي هغه ټولنې کې یو درس
د طریقې څه دي مشهورې طریقې څه دي هر یو ځان ته پیراو لري او هماغه یوه لاره تعقیبوي الاوله دې نه دغه زموږ تصوف چې دا ډېر کار هم ورباندې سوی نه دی نه علمي کار
بالکل
ورباندې سوی صوفیان چې دي هر یوې د یوې مشخصې طریقې پیروي کوي دوی ته هغه فرضاً قادریه ده او چشتیه ده او دغسې نقشبندیه ده د دغو طریقو پیروي تاسې هم مشخصه کومه د مشخصې کومې طریقې پیروي کوئ که نه عمومي هر شی چې خوښ سو
عمان صاحب ګوره مونږ وحدت الوجود لرو وحدت الشهود لرو وحدت الوجود د موضوع انفرادیت څرګندوي چې
وجود دغه څلور سره طریقې په همدغه مسله باندې کار کوي
او بالکل زه عمان صاحب خبرې ته راځم که نه یعنی وحدت الوجود لرو مونږ وحدت الشهود لرو زه خپله د وحدت الوجود پیروي یم یعنی ډایرکټ خبره کوي وحدت الوجود کې وحدت الشهود شاهد ده شاهدی ورکوي او بل خبردار چې د کوم تاج طریقې یاد کړې لکه چستیا شولا او نقش بندیا شولا قادریا شو کنه دا شین شته دی خو بل دار چې زه د غربي فلسفه او د مونږ د اسلامي هغه چې وحدت الوجود جوړته وایو وجودي فلسفه غربي د دواړو سره څه نزدېکت لري ولې بعض مسایل کې تاج یادونه وکړل چې اسلامي مسایل پکې شته او بودیزم اثار پکې شته دی دا زم نه ردوم مومن شته دی وحدت الوجود کې شاید ځینې مسایل وي
داسې یو شعر به مو اورو چې همداسې یو تصوفي رنګ ولري
زه اوس په ځان کې یمه چاته شاعري نه کوم زه ځان ځانۍ خوړلی ځان سره یاري نه کوم ما د خرابې ودانۍ تر سیوري ژوند کړی دی بی له خرابه په ځان ویر کوم خادي نه کوم اوس هسې نه یمه ملګرو اوس ښه شوی یمه اوس د زمان په خوښه بنده زندګي نه کوم زه اوس تسکین یم د خدای دریاب اخیستی تسکین زوس تسکینیم د خدای دریا بخسته تسکین اوس میخانه کې په پیالو باندې مستی نه کوم وحدت الوجود ولا یا د وجودی فلسفه پیروان غوی چې دی پټولنه کې دوی او تغلری او نظریه لري چې حکومت ټولنه کې چې آبادی راځي د بربادې لتری کې راځي نو ځینی وخت کې مونږ ځن خرابو خو د آبادی د فکر لپاره د سیوغه کو چې غدي مینی خورول دي د انسانیت د فکر خورول دي
دغه مراد هم د آبادی نه ده هغه په نفس باندې تاکید خرابی د نفس ته دلته دوی وایي چې نفس باید خراب سي زموږ خلک وایي وایي دا سپی په کور کې مه ساتئ چې ملایکې نه راځي مولانا وایي وایي منظور دغه سپی نه ده دا چې موږ یې ساتو منظور نفس ده دی وایي چې نفس دې خوار که چې زړه دې باچایي دغسې یوه قصه ده دا صوفیان چې خراب آباد خبره هم کوي هغوی د نفس د خوارې دا خبره کوي دوی وایي چې نفس دې خوار کو بیا به ته آباد سي پارال دا فلسفي باسونه دی د صوفیانو باسونه دی دا به ډیر نه وو یو شعر به دی واورم
سمه د عمان صاحب دغه دی هغه تو مولانا خبره وا یاد کړل زه دام خبره صحیح دی خو ولې دلته مونږ کدي غربي فلسفي خبر خلو جن پر سار تر وایي چې هر انسان باید خود مختار پرې خودل شي تر څو چې د ځان جوړولو حس یا درک پیدا کړي نو خیر په دې مسله به سره نه غږیږو چې بحث وږ نه شي ستاسو شعر ده چې
نظم کلرې نظم راو
یو نظم ده چې شمس په تا پسې بې خوده یم د مولانا غږونه اورې که نه ستا په وجود کې گرفتار شوم ورکې زما غږونه اورې که نه تر تا درتلل ما تا آسان نه دی ستا په خدای کې د لوی غر د مینې ستا په دو سترګو کې را پرېوتم څپه څپه د سمندر د مینې شمس په تا پسې بې خدای یم د مولانا غونه اور کنا ستا په وجود کې گرفتار شوم اور کې زما غونه اور کنا ک محبت د ځان خړل داسي بیا خو نه خد په عذاب کې خیم ک محبت په بی خودی کې ژوند وی بیا نو په خپل وجود شراب کې خیم د انسانیت د کرشمو خالق د خپل خایس لزور ځان خبر کړه پرون مو یاد کړل موجود سروم د محبت لشور ځان خبر کړه ستا د ستایل تور نلرما زما د زړه هندار اور کنا په ځان کې ورکه د خودی دریابا د خپل تسکین کوکار اور کنا شمس پتا پس بی خودی ما د مولانا غونا اور کنا ستا په وجود کې گرفتار شوم ورکه زما غونا اور کنا
ډیر مننه تسکین سے کورم متا
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي آزادی رادیو ټکی کام